السلام علیکم دی ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر:
اوله خو چې راتلی خلکو ویل مثلا چې راسه شهر ته شاید جنګ وشي، په کومو کورونه خرابېدل، ډېر خلک په دغه حالت کې لاړو مسافر.
او د عدلی وزیر وایي چې د پاکستان په مدرسو کې له افغان طالبانو سره ناوړه جنسي چلند کیږي.
دوی له افغانستان وړي ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان دفاع باید افغان ځواکونه وکړي. مارشال دوستم د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ته رسېدلی. او د نیویارک والي د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا وکړه. بشپړ خبرونه: ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او د یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو هوایی جدي ملاتړ، هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد جګړه کې د ګډون لپاره تیره شپه مزار شریف ته ورسید. د جنبش ګوند یو ویان احسان نیرو ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
د افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې اړه به نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارډ په سلګونو کسان ورسره له کابل تللي دي.
ځینو سرچینو ازادۍ رادیو ته وویلي دي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامی ګوند څخه د جلا شوی ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې پراخې سیمې او د یو شمیر ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر سره پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو د سمدستي بندېدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې محمد حنیف اتمر او راس ویلسن پرون پر ښارونو د طالبانو د حملو د بندېدو او همدارس د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو هم خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی ویلسن په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده او ډاډ یې ورکړ چې واشنګټن به د تاوتریخوالي کمېدو او د پایدار سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونۍ سیمه کې ووژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې جګړه روانه ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او طبیعت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمېر چې سږ کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکیني شمېر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکا پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بېسارو اعتراضونو سبب شول. لوکاشنکا چې له 1994 کال رئیس په بیلاروس کې واکمن دی، خپل مخالفان ځپلي او حکومت یې تر اوسه له 2500 زیات کسان نیولی دی. د جرمني د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبې له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلورمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمني ته ورسیږي. د باویریا صدر اعظم په وینا په جرمني کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. په جرمني کې تر اوسه د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 2300 زیات ښودل شوی. او د امریکا د نیویارک ایالت والی 13 کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا ورکړه. دیموکرات کومو پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي او زیاته یې کړه چې پر ده د جنسي ځورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوال خپره کړه، کومو لږ تر لږه د 11 ښځو په جنسي ځورونه تورن پیژندل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 38، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 36 چټي 23، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 39 چټي 22.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد شلمه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست له 11 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وای هیله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا باعث شي. د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي، له پرونیو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه کړي دي. د امریکا سفارت هم له دواړو خواوو غوښتي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمند دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمام مداد چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابرې کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوري غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي. او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. شکل ستانکزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي، د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي؟ دا چې له دې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر درېمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوې خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام مدد چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، تجربه او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشي کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو ترڅنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړې له کبله 1.5 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځیو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د جګړو له کبله بې ځایه شویو کورنیو ته په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شوي وګو ماشومانو چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوزه، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شوي ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سوې مېرمن ده. وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
تسریل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وې. بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ. ماشومان مې وږي وو. یوه حویلې مو درلوده. طالبانو بریدونه پرې کړل. ډېر ځوانان یې راته ورسېدل.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
موږ رپورټ څخه په زور راوي او فلحال په ډېر سخت حالات کې
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د سومیاشتو ورسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 تا 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکي به اونې 15,000 بي ځای شوي او تخیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بي ځای شوي او کم هم جوړ کړو. دا نړیواله ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو په رڼا کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورځپاڼې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ او 2 کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز ام په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د دې د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورځپاڼې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریه بارغزۍ نوم اخیستی او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. بارغزۍ ویلي له کابل بهر د بشري حقونو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافع مؤسسو د معلوماتو له مخې طالبانو ښځینه کارکوونکي د خپلو اصلي هدفونو په توګه په نښه کړي دي. یوه موضوع چې بارغزۍ هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کونډو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورځپاڼې د شکریه بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او د افغانستان د عدلي وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ کافي نه دی. فضل احمد مانوي پرون په کابل کې وویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوي له انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوي نن په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي، او د دې ترخوا له بچه بازۍ سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچه بازۍ پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کېږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دیني زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې ترهګریزي زده کړې ورکول کېږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځوو او اوس
قرار دارم.
د افغانستان د عدلي د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته، چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او نامنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې، لودوی د ګټې اخیستونکو په نام اجازات کې دوه هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
اوس هم په یو راپور کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند څرنګوالي ته کتنه کوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په یو زیات شمېر سیمو کې څو ولسوالۍ ونیولې او اوس یې د ښارونو پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دی وایي چې بازارونه تړلي دي او برښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمه ایزو کارکونکو له ډلې یم. د طالبانو له لاسه او دا چې ویریږم چې دوکانونه مو چور نه سي، تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي، اوبه او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپلو ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسی راوتلای. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن دي له چیرو ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي، خو طالبان بیا د دغې ډلې لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا ادارې به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو، کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
زموږ بازارونو بدلون موندلی ځکه یو بل دولت راغلی
او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبی او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی کورګور مثلا چې راسي شار شا جنګ وسي د کوم کورونه خرابېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړ مسافر شول.
د دوی په خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي کډوال شوي او ځینې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې افغان مشران باید د خپل هیواد د دفاع لپاره یو موټی شي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې مارشال عبدالرشید دوستم د ولسمشر اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره په کتنه کې پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو او همداراز د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې او بخې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قمندان د وژلو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قمندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړوند چونې سیمه کې ووژل شو. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د مني په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت دریش پیته کلن ولی اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. هغه ویلي چې د جنسي تیری هیڅ راز قصد نه درلوده.
د ژوند رنگونه
زمانو قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیات مننه. راځو دې ته پرته لدی چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست، نور څه کسب مزده دی نه دی تر رقم
د ریولي مزده ده څنګه غږی کس ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زموږ کول ته راځي اشپزي ده.
ډیر ښه. که دا راته وایي چې اشپزي خو مزده ده، کوم څه لري تاسو ډیر ښه پخوئ؟
ولې زه ورځ ډیر ښه پخوم، وطنی شوروا څنګه بینډی بانجان دا شان دې زت خپه خوم زکس دې سره علاقه لرم.
چیرې دې زده کړ آشپزی که دارت وای؟
آشپزی مې کول کز زده کړه، کول زت مې منو درو بل مګه آشپزی زیات ته کول نه په وخت نه کوښنوال نه سره علاقه زیات ته بیا بس کله کله نه کوښنوال کوم کار کاوس اکثره وخت وظیفه نظم کول ته یا کومه فرصتي کې ما کول ته ما بیا آشپزی کو.
ځین کورنۍ یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس آشپزخانه ته زم دی به کوم کاسه به کوم تاسو په دې اکل څوي.
خبر خدا شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو. مونږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیا مثلا په کور کار کړی د هشپزی کې او سره ډوډۍ پخواله کې د لوخ په منځلو کې دی. نارینه لپاره د شرم نه داس دی په کور کې هشپزی وکړي، یا مېرمنې سره، یا مور سره، یا خور سره. خو زما په اند دغه نارینه ته دغه جای د شرم دی او دغه جای باید دی ځان ته غیرت ونه ګڼي. دی ځي کول کې مېرمن یا مور یا خور ټوله ورځ ستړي ستومانه او بیا دی له بهر نه ورځي، یا له وظیفې، یا له دوکانداري، یا له بزګرۍ نه ورځي او په غوبه نغال مغل کوي، سول د چای وخت نه دی تیار کړی، ولې ډوډۍ وخت نه دی تیار کړی. دا د اسلام له نظره هم ښه کار نه ده، د موږ تاسو هغه پښتني ټولنې په لحاظ هم ښه خبره نه ده. نو دا باید مونږ شرم نه ګڼو چې مونږ په کور کې ول آشپزي کول مېرمنې سره، یا له مور سره، سریال خور سریال کور نور په عمل سره مګول اشپزی کو که اوس کو دې کار باندې ځان عادت کړ دې ډیر لوی خوند لذت کې پروت ده دې دوستان زما چې دې کله چې خبرې دې څه کو کې اشپزی کوم بیا څه کله زما دې سره دې راځي ازو ازو نه چیرته مې له باندې ځنه به دې مرته وایي څه ولاسته کو کې اشپزی کوي کېول دې مرمن نه کېول دې خور زم څه ودی ونه کوم اشپزی خو باید وکم اشپزی ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوند باندې خبر نه کړتاس دې خوند باندې پوسټ اشپزی کول کې سایل کورنۍ سره اشپزی کې څومره خوند لري مرده به هر وخت تاسو د کار کوي
ډیره زیاته مننه تاسو دې کوسي.